روختیا د ژوند شتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم. مغزی سکتا یا ستروک یو ډول ناڅاپي عصبي اختلال دی چې ناروغ له ګڼو عوارضو سره مخامخوي. سکتا کله ناکله له کومو ښکارانه خو پرته پېښیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي سکتا د انسان د مړینې دویم او د معلولیت دریم ستر لامل دی. د اکتوبر 9 د مغزي سکتې نړیواله ورځ ده او په همدې مناسبت د عامه پوهاوي ګڼ پروګرامونه جوړیږي. پوښتنې دا دي چې انسان ولې له مغزي سکتې سره مخامخیږي، څنګه ځان له سکتې ژغورلی شو، افغانستان کې له مغزي سکتې وروسته د درملنې امکانات څومره دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي په جرمنی کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر مصطفی هادي او په کابل کې د عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شفیع فضلی. باید یادونه وکړم چې ډاکټر صاحب فضلی د خبرونې له پایل څو شېبې مخکې راته وویل چې یو عاجل ناروغ ورته پېښ شوی دی، کله چې له ناروغ خلاص شي نو له خبرونې سره به یو ځایېږي. نو او به کتل شي چې ښاغلی فضلی د خبرونې تر پایه موږ سره د ګډون لپاره وخت پیدا کوي او که نه. خو په هر حال اورېدونکو، ډاکټر صاحب مصطفی هادي له جرمني را سره دی، کولی شئ چې تاسو خپلې پوښتنې وکړئ. د تماس شمیره اعلانومه، کولی شئ چې استودیو ته اړیکه ونیسئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. 00 420 112 45 01 بل نړیواله شمیره ده 00 420 112 46 01. اوریدونکو که د اړیکې واسطه لرئ، یوازې موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. اوس هم بحث پیلولو ښاغلي هادي سره. ډاکټر صاحب ستړي مشهیر، راځئ پیل له دې نه وکړو چې مغزي سکته یا ستروک څه شی دی او ولې رامنځته کیږي؟
سلامونه نوجین صاحب، بیا تاسو ته، استاذو لیدونکو او اوریدونکو ته. ستروک چې دی دا یو ډیره مهمه موضوع ده. ستروک که په ساده شکل باندې ووایو، دا داسې یو تکلیف دی کله چې د مغز یو برخې ته د وینې رسېدل قطع سي، نو په دې صورت کې ستروک رامنځته کیږي. یعنی د مغز یوه برخه په کافي اندازه باندې هغه د اکسیجن او وینې ته چې ضرورت لري هغه ورونه رسېږي، ستروک رامنځته کیږي.
بله، او نخی نخانی هم لري. یو څه چې ما وکتل وای، کله ناکله هیڅ نخی نخانی له وړاندې نه خې د فتن انسان له سکتې سره مخامخ کیږي. همداسې دا او کنه په اکثرو مواردو کې نخی نخانی هم له ځانه خې
ستروک چې دی نخی نشانه به زه په عامه ژبه باندې په یو فاست باندې خلاصه کوم. فاست دا معنی چې دا د انګلیسي ژبې د څلورو حروفو څخه جوړ شوی دی، چې لومړی اف یعنی فیشل ډراپینګ. په لومړي سر کې اکثر مریضان په ستروک کې مهم دا دی چې د ستروک د مغز په کومه برخه کې واقع کیږي. د مثال په ډول که ووایو چې د انسان د مغز په چپه طرف کې ستروک واقع سو، نو ډېر مریضان چې دي هغه د شونډانو راسته طرف یې زړیږي. دا یو علامه. دوام علامه چې ده هغه د ای ده، یعنی آرم دا د راسته طرف یا چپه طرف هر طرف چې هغه نور دی نیست کولی چې حرکت وکړي. یا مثال په ډول پښه نیست پورته کولی د حرکت څخه لویږي. او دریم چې دی اس یا سپیچ په خبرو کې مشکل ورته پیدا کیږي. په طبي اصطلاح کې موږ ته افازي وایو، یعنی یا خدا چې مریض په خبرو سر نه خلاصیږي، یا د مریض په خبرو چا سر نه خلاصیږي. یعنی مریض هغه څه چې وایي هغه نیس کولی چې په صحیح شکل باندې افاده کړي. نو که دغه علایم په چا کې په مریض کې پیدا شي، هر څومره چې چابکی هغه باید شبخانه پر ورسی ځای د اخیری توري د تید چې ټلیفون باید وسی او مریض باید ورسی.
بله، او ډاکټر صاحب دغه نخې نخانی مو چې یاد کړي، دا مخکې له سکتې نه معمولا رامنځته کیږي او کنه له سکتې نه وروسته دغه لایم دی؟
دا اصلا د سکتې په جریان کې رامنځته کیږي. که په مریض کې د سکتا راځي، معمولا اکثریت مریضان د ژبې د مشکل سره مخامخ کیږي. دوی سمدم ناستې یو دم دی هغه ژبه چې نورمال خبرې کوي هغه رقم خبرې دی نیس کولی چې افاده کړي، یا خلک د په ژبه باندې نه پوهیږي. یا یو دم مثال د لاس پر لاس یا په لاس پر راسته طرف یا په چپه طرف د مثال په ډول باندې هغه حرکت دی نورمال ډول باندې لري هغه نیس کولی. مثال که چا ټلیفون په لاس کې یا ټلیفون یې د لاس څخه لویږي، یا که پر لار روان دي یو دم چپه کیږي ځکه چې راستا یا چپا طرف یې د مثال په ډول باندې کار نه کوي. بعضې وخت سټروکونه د پدې سټروک شدت څومره دي، بعضې سټروکونه چې دي چې موږ هغه ته مینر سټروکونه وایو. مینر سټروکونه دا معنی چې یوازې فراسته طرف مثال په ډول باندې ووایم، یوازې دغه حصې د منځ څخه ځي، حرکت یې موجود وي مګر حصې د منځ څخه ځي، مګر دا په دې معنی نه لري چې دا سټروک سړی باید جدي ونه نیسي. دا سټروک هم باید غونډه جدي ونیول سي، لکه غټ سټروکونه چې دي، ځکه اکثره ډېر مینر سټروکونه چې دي هغه په غټ سټروکو باندې بدل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، د سکتې پر مهال مو یا د سکتې په جریان کې مو هغه نښې نښانې وویلې، دغه سکتې نه مخکې هم د انسان په وجود کې داسې نښې نښانې ښکاري؟ اکثره ناروغۍ چې دي یا اکثره نور ناروغۍ یا نور عوارض چې دي، مخکې نه مخکې هم ځینې عوارض ښکاره کوي یا ځینې نښې نښانې ښکاره کوي. فکر کوم ستروک یو څه دغه علائم پټ ساتي، همدې لپاره کله ناکله په ځینو مواردو کې ورته پټ دښمن هم وایي. یعنی مخکې له دې چې انسان له ستروک سره یا هم له سکتې سره مخ شي، په وجود کې داسې کومې نښې نښانې نشته چې هغه دې څرګندوي وکړي چې دغه انسان ممکن سبا یا بل ورځ یا ممکن سات وروسته له سکتې سره مخامخ شي؟ داسې نښې نښانې شته؟
ستروک اصلا داسې دي، خپل ریسک فاکتورونه لري، یعنی ډېر داسې شان موجود دي چې هغه په مرور د زمان سره انسان په ستروک ته بیایي. د مثال په ډول هغه خلک چې د لوړ فشار تکلیف ولري، هغه خلک چې شکر ولري او شکر یې نه کنټرول شوی، هغه خلک چې د دوخانیات څخه استفاده کوي، د مثال په ډول هغه انسانان چې لوړ کولیسټرول لري، دا په مرور د زمان سره د شریانو منځونه تنګوي او بالاخره سټروک رامنځته کیږي. یعنی سټروک چې دی په کلو کلو رامنځته کیږي، خو د علایم یو دم، یعنی په ثانیه کې جوړ سړی به ناست وي، یو دم دغه علایم پر راځي او نور د سټروک سره مخامخ. یعنی ستاسو خبره صحیح ده چې دا د پټ دښمن سره کولای شي ورته ووایي، خو دغه پروسس یې د کلو کلو څخه شروع وي په ډیرو مواردو کې.
بله کور ودان، او ډولونه کې په سر کې لږ زر اوریدونکو ته واضح کړو، اوریدونکو هم اړیکه نیسي استودیو سره وصلېږي. په څو ډول د استروکونه تاسو مخکې څه هم لاندې اشاره درلوده چې واړه او لو استروکونه، اما ډلبندي څه ډول کولای شو په ساده ټکو باندې؟
ډلبندي د ستروک مهمه ډلبندي چې ده، هغه د انسان د مغز د اناتومي په پوهېدو سره کیږي. د انسان مغز ته وینه د دوو لارو څخه ځي، د زړه څخه، یو د مخ ته لارې څخه، یعنی هغه ته موږ د کاروټید سرکولیشن وایو، او یو د غاړې د لارې څخه چې هغه ته ویټروبازیلر سرکولیشن موږ وایو. نو که په دغه دوه سرکولیشنو یا د وینې په جریان کې کوم اختلافات رامنځته کیږي، که هغه د هرې وجې څخه یي، که په دغه اویو کې مشکل راځي، نو سټروک رامنځته کیږي. نو که لومړی سټروک چې دی هغه د اټري سریبری میډیا سټروک دی، یعنی هغه تر ټولو مهمترین سټروک چې دی هغه دا چې راسته طرف مکمل فلجیږي. د مثال په ډول که په چپ د مغز په چپ طرف کې سټروک رامنځته شي، راسته لاس، پښه او د مخ نیمه برخه ورسره فلجیږي، همداسې که په راسته برخه کې رامنځته شي. په چپ طرف کې د سټروک مهمه دا ده چې د ژبې مرکز همالته وجود لري. نو هر سټروک چې د انسان د مغز په چپ طرف کې رامنځته کیږي، هغه مریضان به د ژبې مشکل هم ورسره لري. دا یو ډول. دوام ډول چې دی هغه د انټیریر سرکولیشن سټروک دی، هغه دا دی چې مریضان لاس او مخ کار کوي خو د پښې نصف ورته کولی، هغه که راسته طرف وي که چپه طرف وي. دا دوام. دریم ډول چې دی هغه د پوسټیریر سرکولیشن سټروک دی، ځکه چې د انسان د مغز په دا د شا په طرف کې د دیدن حس دلته موجود نه، نو که د مغز په پوسټیریور سرکولیشن کې یو سټروک رامنځته شي، په دا صورت انسان د رنجیدو سره مخامخ کیږي. نو رنجیده په دا معنا چې انسان په صرف د شاوخوا د پزې شاوخوا لیدلی شي او نور د په شاوخوا کې څه شان وجود هغه نه شي لیدلی. دا یې بل ډول. په دغه پوسټیریور سرکولیشن په سټروک کې یو مهمه خبره دا ده، دلته یو ډېر مهم شریان قرار لري چې هغه ته هغه د انسان د بدن و هغه مرکزو ته وینه رسیږي چې په ډیر حیاتی دي. مثال په ډول د زړه مرکز دته موجود دی، د تنفس مرکز دته موجود دی. نو که په دغه ځای کې سټروک رامنځته کیږي، په هغه صورت کې انسان خپل په ډیرو وختو کې بې هوش کیږي او خپل هوش ته لاس ورکوي، او هر څومره چې عاجل وي باید یو طبي اقدام وشي.
کور ودان ډاکټر صاحب حادی سلامات او سیرازی چې اوریدونکو ته نوبات ورکو د اوریدونکو خبرونه ده چې اوریدونکو ډیر منتظر پات نه شي یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی د سره به خبري وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ عبد الله محمد یم کندار خو یم په کابل کې یم بخښم تاسو سلامونه وایم ډاکټر تاسو زما زغه رسول سلامونه وایم چې کوم موضوع ده بخښه کوه
محمدی صاحب مننه نن په سکتې باندې خبرې کوو مغزي سکتې باندې چې هغه طبي اصطلاح استروک ده په دې خبرې کوو ځکه د اکتوبر 9 نړیوال ورځ ده
یو خو دغه مرزي ګور چې دغه نسلی دغه د زمر خاطر
محمدی صاحب تاسو غاک سم نه لرو محمدی صاحب کلک در خپل ځای بدل کړي او بیا خبرې وکړي ځکه زموږ غاګ ناورم او زموږ د خبرونه میلمه مو هم غاګ ناوري که وستا تاسو خبرې وکړي ممکن غاګ مو سم وي مهرباني
وستا
مو غاګ وځي سم مهرباني خپل پښتنه وکړي
ما وایم مال موږ خو خدای روازي وایم فرانکی دا د سر راک پټاو څو نی بیا به سره کور پروت نیم مړی نیم لاسو ملاسه مرڅ پښه مرڅ بیا چې څا څا ما وملګرو خبره نه څه کولای اتند کال پروت خبره نه څه کولای لاس پښه مړو نو چې بدا مرضی کی په واره کې دا د سختا د مغزو ده کوي هغه د بل مرضی ده
خا کور ودان محمدی صاحب مننه ما فکر وکړ چې تاسو رادیو اوریدل د بیا ماډی کني ولې نو په هر حال پښتنه مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو له دې سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نوري
خدای دې ایمان قبول کړه محترم اسد لال الدین صاحب تاسو سلامونه او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو تعالی دې وکړو جوړ بس
ډېر مننه سلامات اوسئ مهرباني وکړئ تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که پښتنه هم لري مهرباني
مننه خدای پاک دې خوشاله کړه محترم اسد لال الدین صاحب لکه جاد له محمد صاحب ته تاسو خبرونه نه دا ورېدلې نو موږ خو ستاسو د خبرونې مینوالي ما خبرونه باندې له خبره ده چې دلته په لمن ولایت او په کندهار ولایت کې د شپږ بجو څخه وروسته د ازادي راډیو نشرات چې د کټ بيخي کټ د ګرسره نه اورېد کیږي نو خدای دې چې تخنیکي هم کاران دغه مشکلال کې نو را به سم موضوع ته محترم اسد لال الدین صاحب خبره ده چې لکه اج محمدي صاحب چې ول دلته په لمن ولایت کې مثال د خبرې اکثر موږ د خلک لیدلو چې ټکر وکي نو چې ټکر وکي یا سر ما چې مثال د خبرې یا د غوږ سره د غذای زخمي سي یا املا زخمي سي نو دا د ډاکټران ته چې ورسي هغه مثال د خبرې د څه وټوي چې د مریض د امکان څخه چې د نیم بدن یې پالسي یا یو پښه پالسي یا یو لاس پالسي نو زما د ډاکټر صاحب سره پوښتنه دا غو چې مثال د خبرې د مغز سره دا ته وایي او بل زمير په افغانستان کې مثال د خبرې د دې امکانات څنګه ستاک نهسته چې مثال د خبرې څوک د مغز سره تا دغه ولري بلته علاج کیږي تداوی کیږي چې مثال د خبرې نور مملکتو ته اړتیا ساتي چې خپل مریض بوځي دا غو پوښتنه محترم لودین صاحب د ډاکټر صاحب څخه دي
کور ودان زموږ اوریدونکو اتل صاحب له هلمند نه اړیکې نیولې و سلامات اوسې چې پښتنه مو وکړه حتمان به ورسته د ډاکټر صاحب رڼا واشي بل اوریدونکو راخلوستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي
نودین صاحب سلامونه
علیکم السلام ستړي مشه
مننه خوشاله و سي محمد نبي احمدي من بغلان مزام ور محترم جوړو و سي
او محمد نبي خان بغلان ستړي مشه مهرباني
او خوشاله و سي البته ما خو یو سوال نودین صاحب ډاکټر صاحب نه ان دا څنګه نو دیسه مونږ تاسو وایي ما سره موږ هم چې لا باندې د خلکو ته وایي چې دانی ان د شیبه چې د قلب هو ته وایي چې څنګه قلب یې کړی د لري کې ته وایي کنه نو دا وګوره نو دین صاحب د اواز هم فرما لري نو دین صاحب د ما تاسو وایو نو دا چې څومره اواز مې یعنی تقریبا دا تر ازي زه تر خلک مې دل نو دین صاحب چې ذکر روان یعنی مثلا دا مته راځي درب دی یعنی مثلا دا خبره نه غوښته نو ویږي وګوره چې دا غزون لا صبر کوي او یو چې دا خلک دی نو چې په ګوره چې تاته ورکې کور باندې خلک راځي او غمیا فرازي دی هغه سره موږ ورشه دی خکېږي ما چې ګوره ځون لا صبر کوي ټول کې نو ګوره چې دا وزن په حساب باندې چې دا ډیر وزن دی باندې هم راځي چې وزن نه څه وزن نه تقریبا هغه زیات وزن نه دی دوی نه دا د ماشور نه من نه
سلامات اوسې کور ودان ډیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب سره دغه پوښتنې ځواب وو یو ځای مهرباني وکي ازادي رادیو ته وګورئ
بله سلام علیکم خوب هستم بخیر خیلی تف موقع با زبان در صحبت نکنیم
مهربانی و که مهربانی و که کم زنی مالی کنی ولی او ده مغزی سکته پر باندی مشخص هستن سوای مهربانی
از ایولات مدالات بلان صحبت نکنم نمی کدام نخونی خانه داره که میشه که مای را باز چیز کنیم زلاوگیری کنیم را یا بریم به دکتر
تشکر ډیر مننه، سلامت اوسئ. رادیو ته غوږ شئ، حتما به ډاکټر صاحب بیا هم درته دغه نښې نښانې تشریح کړي، که څه هم د خپرونې په سر کې موږ رڼا پرې واچوله، اما تکرار حسن بشي بیا به یو ځل ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. کور ودان چې اړیکه نیسئ اوریدونکو، اوس هم تاسو یو شی باندې کمه نیسئ، راځئ چې ډاکټر صاحب ته ورشو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو اړیکې نیولې وي، حتما تاسو هم پوښتنې در سره لیکلې دي. اول هم محمدي صاحب اړیکه نیولې وه له کندهار، وایي دا مهال په کابل کې یم. هغه دا ویل چې په کندهار کې داسې عامه ده، یا په عامه اصطلاح وایي چې د فلانی د سر رګونه پټاو شوي یا د سر رګونه چاودلي دي، همدغه وایي د مغزي سکتې ناروغي دي. او دغه راز فکر کوم دا هم ویل چې هغه د اتل څخه پوښتنه وچی وایي ځینو حالاتو کې ټکر کیږي، آیا دغه ټکر وایي څومره یا هم نورې طبیعي حادثې یا طبیعي آفتونه څومره د مغزي سکتې لامل کیږي؟ محمدي صاحب ته څه وایي، بیا به د اتل څخه به نور اوریدونکو پوښتنو باندې وروسته رڼا واچو.
بالکل محمد جی صاحب، ډیر ښه پوښتنه وکړله. سټروک که موږ داسې تقسیم بندي کړو چې 50% د 50% څخه تر 90% سټروکونه چې دي د فلج دا د وینې د کمبودي څخه رامنځ کیږي، یعنی هغه وخت چې د مغز یوې حصې ته په کافي اندازه باندې وینه ونه رسیږي دا سټروک رامنځ کیږي. دا د 50% څخه تر 90% پورې دا سټروکونه دي، او د 50% څخه تر 90% پورې سټروکونه یا مغزي حملې هغه دي چې څنګه چې محمدي صاحب وویل چې د انسان د مغز په یو برخه کې یو شریان رپچر کی یا پټاویږي په عامه اصطلاح کې وایو، نو یوازې د 50% څخه تر 90% پورې. ډېر وختونه دغه د رګونو چاودېدل د ډېر لوړ فشار څخه رامنځته کیږي. که مثال په ډول ووایم چې د فشار د 140 څخه یو دم 200-220 څخه ورسیږي، نو په دا صورت کې امکان ډېر شته چې د مغز په یو برخه کې یو شریان یا رپچر ورکی او هلته مغزي خون رزینه مابین کیږي. دا د 50% څخه تر 90% پورې دي. او هغه نوټ دي، هغه ټول هغه سټروکونه دي چې هغه وخت چې د مغز رګونه تنګ سي او د سټروک رامنځ کیږي. نو دا هغه یو پوښتنه ده. خو په دواړو صورتو کې علائم چې دي، علائم ډېر فرق نه کوي، که هغه د مغزي خون ریزي او که هغه د مغز کې د رګ بندوالی. په دواړو صورتو کې مریضان فلج ورکوي، که هغه د پښې، که هغه لاسې، که هغه په ژبه کې یو مشکل له مبایسته کیږي. او دواړه چې دي د میډیکل ایمرجنسي، یعنی هر څومره چې چابه کیږي باید مریض شفخانې ته ورسیږي، او داسې یو شفخانې ته باید ورسیږي چې هلته اقلن د سی ټي سکین سهولت موجود وي، ځکه د دغه دوو سټروکو تر مابینس فرق کول په کلینیک کې ډېر مشکل دی. څوک نسي ویلای چې دغه سټروک د وینې د مغزي خون لزې ده خطر نه مابینس سوي دي، او که دا سټروک هلته د یو شریان د بندش نه خطر نه مابینس سوي دي. یعنی مهمه ده چې سړی یو ځای ته ځان ورسي چې هلته موجود دي. او دوام سوال چې دی، هغه د اتل صاحب یو سوال وکړي، ما د سوالونو نوم ولیکله، سوالونه خورا ډېر وه، نو دوم ډېر ښه سوال وکړي. ده ویل چې دلته خلک ټکرونه کوي، او د ټکر په وروسته یا پښه فلجیږي یا لاس فلجیږي. موږ باید فرق وکړو. دا موږ چې د سټروک موضوع باندې اوس بحث کوو، دا ټول هغه سټروکونه دي چې هغه د ټکر څخه نه دي رامنځته شوي، یعنی اټراوماتیک دي، یعنی د ټراوما یا د یو ټکر څخه نه دي رامنځته شوي دي. بالکل د ټکر په نتیجه کې هم کېدای شي چې سټروک رامنځته شي، هلته مغزي خون ریزي ورکړي، خو هغه چې دي هغه بیا په دغه سټروک موږ نه راولو، مګر علائمو کې ډېر فرق نه ورکوي.
ښه، ډاکټر سمیر بانی وکړئ، ستاسو غږ راځي. خبرې وکړئ، د اتل څخه پوښتنه هم ځواب شوله. یعنی کله ناکله ټکرونه یا نورې حادثې هم چې انسان ته پیښیږي، د دې لامل کیږي چې انسان سکته وکړي یا سټروک پی راشي. لنډه کې د محمد نبی ورور پوښتنه ځواب کوي، وایي وزن څومره د ریسک په فکټورونو کې حسابېږي؟ او کله ناکله وایي د غم په ځینو پیښو کې، مثلا یو کس وي خدای مکړه مړ وي، هغه خپلوان چې راځي هغه هم لویږي، بیا هغه هم له منځه ځي، یا مثلا د غم نورې پیښې، د وزن او د غم په پیښو کې مثلا لویدل او بیا هم د انسان له منځه تلل، دا هم وایي سټروک ده او که ممکن نورې ناروغۍ.
لکه د پروګرام په سر کې چې موږ وویل، د ستروک خپل ریسک فاکتورونه لري او دا موږ په دوه برخو باندې عمومي په صورت باندې وشو. یو هغه ریسک فاکتورونه یا هغه علائم دي یا هغه ریسک فاکتورونه دي چې هغه باندې انسان کولای شي چې هغه کې تغیر راولي، یعنی قابل د تغیر دي. دا سر ریسک فاکتورونه د مثال په ډول لوړ فشار دي چې سړی کولای شي لوړ فشار کنټرول کړي، شکر ده چې سړی کولای شي کنټرول کړي، د لوړ وزن درلودل دا بالکل یو ریسک فاکتور دی د ستروک په درلودلو کې. یعنی هر څومره چې وزن ډیریږي په غوند صورت نه یوازې دا چې د ستروک ریسک ډیریږي، بلکې د مثال په ډول د شکرې د درلودل کڅوړه شکر ونه لري دا هغه د رامنځته کېدو ریسک ډیریږي، د قلبي حملې د مثال په ډول دا هغه رامنځته کېدل خورا ډیری، د لوړ کولیسټرول درلودل د مثال په ډول دا یو ریسک فاکټر دی چې کولای شي په هغه کې تغیر راولي، او د دخانیاتو استعمال. بعضی هغه ریسک فاکټرونه دي چې په هغه کې سړی کول نس کولای چې تغیر راولي. د مثال په ډول سټروکونه په نارینه وو کې د ښځو په نسبت باندې ډیر دي، دا هغه یو داسې یو ریسک فاکټر دی چې سړی نس کولای چې تغیر راولي. عمر، د عمر په لوړوالي سره د سټروک ریسک ډیریږي. نو پوښتنه بالکل صحیح ده، او هغه دا چې د وزن په ډیروالي سره د سټروک او د قلبي حملې احتمالات ډیریږي.
کور ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. وروسته به بیا لږ زره په دې هم تام شو چې د ستروک او د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه څه دي سره. خو اوس اوریدونکو ته نوبات ورکو، له نیک مرغه چې اوریدونکو نن ډیر دي هڅه کوي چې د اکثر اوریدونکو پوښتنې جواب کو، ځکه دا موضوع مهمه ده او په افغانستان کې او په نړۍ کې پیښې هم زیاتېږي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ راډیو نوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي تو خسه مهرباني.
من نن استاد محترم ڈاکٹر صاحب سلام کی احترام آپ کوم مرغد محمد صاحب و اطد صاحب محمد صاحب دیکھنے وہ قبول واقعی مرحم دغتنی تجر کی خود مفت وطن کہ ہم لکھ محمد صاحب سے وہ دس پیسی جو پلانے سر کے رکھ پساؤ سو نو دا پیش دی د کی زمو محترم ډاکټر صاحب د خدمت ستنی دي لمړی کله سي په دې مرز دي باندې او څوک مساحت سي نو ام مخکې له دې چې موږ به یو کلینیک ته ورسو یا یو مرکز ته ورسو تر هغه پورې موږ څه تدابیر ونسو او د دې لپاره څه شی لازم دي او دوهم دا یوازې سپینزیری او کلان سال خلق دی مرض بندی اختکیز او کشنیان و تم تیسیجی از مفت وطن که خو تروس پوری دا سی اکثر دو وقتو پا سپینزیری او کلان سال و پا دو وقتی پیشیش او یو پستان پترس که دا هم دا سی آیا پا کابل که دا سی کلینیکس تا سی مرزی ورسو او زر پرزر پوری دا 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 پارا علاج بسی او دا پتون وقت که انسان هلاکی داسې میعاد لري نه لري نو دا پښتنې دي مننه.
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامت اوسئ. مونږه هڅه وکړه چې په دې خبرونه کې له کابل نه هم یو میرمل ځان سره ولرو، خو ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما د خبرونه په سر کې هم ورته اشاره وکړه، ډاکټر صاحب فضلی ویل چې د فتن ورته یو ناروغ پیدا ده او ناروغ هم وای عملیاتو ته اړتیا لري، نو دغه معذرت هم پر ځای. هڅه کوو چې د خبرونه په پای کې که چیرته ډاکټر صاحب فضلی له عملیاتو نه خلاصي بیرته راسي په کابل کې د امکاناتو په اړه باندې رڼا واچي. په هر حال ډاکټر صاحب مصطفی هادي هم کابل کې تماس لري، هلته ملګري دوستان شته، وروسته به په امکاناتو خبرې وکړو. بل اوریدونکو راخلو، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یې.
ډیر مننه لوجین صاحب تاسو د ازادي راډیو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو او قدرمن ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکلي احترامات وړاندې کوم. خالد نوښت یم له زابل وخت نه میاړي کني ولې د یو درې پښتنې مدي له قدرمن ډاکټر صاحب څخه د مغزو د سکتې څخه وروسته د بیا رغونې پروسه څنګه وي، او دوم سوال دغه د سپښو ځو نارینه کې د مغزو د سکتې عوامل او نشي څه توپیر سره لري، او دریم سوال دغه د ولې د مغزو سکتې ځینې وخت د ناڅاپي مرګ سبب ګرځي.
کور ودان نوښت صاحب ډیره مننه. سلامات او سیوال د ناڅاپي مرګ لامل کېږي په دې به هم وروسته خبري واچو. او ردونکو راخلو چې منتظر پاتې نشي، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي.
السلام علیکم محترم اسدالله لودین صاحب، له ډیر وخت څخه سلامونه او نیکې له تاسو محترم اوریدونکو او ډاکټر صاحب ومنئ.
و ډیره مننه. سلامات اوسئ. تاسو هم ستړي مشئ، مهرباني.
خیر سی البت کشمیر خان زرمالوال ام لخیبر پختونخوا ریپور نه مالک نه ول محترم لودین صاحب
زرمالوال سفستری مشی مهربانی وکي تاسو اطمینان زمګه باس تعقیب کړی دی په مغزی سکتې باندې یا استروک باندې خبرې کوي چې د اکتوبر 28مه نه 28مه نړیواله ورځ د عامه پوهاوی په مناسبت غونډې جوړیږي تاسو د مغزی سکتې په اړه څومره پوهیږئ او که په اړه مشخصه پوښتنه هم لري مهرباني
نو محترم لودین صاحب دغه سختي او دغه مزغو مزغه سخته سي د مثلا دغه یو دم سي سړي باندې یعنی د سړي حمله هم دي ته موږ وایلې شو نو که چیرته دا موږ ورته وګورو د موږ افغانان خو دي دغه خو ډېری سخت ناخوالې لیدلې ډېری سخت ناخوالې یعنی په ټول د 15 کالو کې موږ ډېر وکړې دو زبرېدو خو لنې کمرغه اوس هغه سي مشکلات نسته لکه څنګه مخکې شو نو زبر راسه ما دا خپل خبره به نور په مخ باندې بوزه مدیدې دي ما خپل فکر او نظر باندې دا غډیر د غړ شی استعمال کوي مثلا یا چربی یا د وازګي استعمال کوي زیات کوي په دا زیات غړ خوراکونه ډیر کوي د دې وجه هم دا کېدل شي تر کومه جهې څه معلومات لرم او بل دا د ډیر خپګان او ډیر غم په وجه باندې هم کېدل شي نزل ډاکټر صاحب محترم ندی ما د پښتنه د محترم لودین صاحب که چیرته یو انسان ورزش وکي وګرځي را وګرځي دا د مرز په منځولو کې څومره مهم رول ادا کوي دا مې پښتنه او محترم لودین صاحب
کور ودان زرمل ولسب سلامت او سي اوریدونکو مننه چې اړیکې نیسي راځي یو شیبه انتظار وکي صبر وکي چې ډاکټر صاحب دغه پښتنه جواب کړي زکه بیا به نور اوریدونکو روس سره واخلو پختنه ډیر شوې کله چې پختنه ډیریږي لږ زره لمغه هم لورې ورکیږي چې کومه پختنه راوخلو ویره ور سره وی چې کومه پختنه را نه پات نشي خو ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی یاداشت کړی دی ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پختنه لیکلی ما هم لاندې لاندې یاداشت کړی دی د توخې سیب پختنه به پایل کو
زه باید په جواب کې دا وایم چې د سټروک په تداوی کې تر ټولو مهم ترین شی چې دی هغه وخت دی هر څومره چې چابک مریض شفخانه ته ورسیږي وونه د آینده ژوند د سی کېدو او د ژوند کې دوه امکانات دیږي موږ په طب کې وسیله لرو مخصوصا په سټروک کې چې ټایم از برین یعنی مغز چې دی هغه یعنی وخت دی هغه مغز دی هر څومره چې د مریض په تداوی او معالجه کې تعویق راځي خو غونډه د مرګ چانس دیږي نو هر څومره چې چابک کیږي باید مریض یو شپخانه ته ورسیږي زه بیا تاکید کوم چې داس یو ځای ته اکلن ورسیږي چې هلته د سیټي سکین موجود وي دا یو پښتنه او دوامه پښتنه چې مالیکلې دا هغه دا و چې سپینډری کې په سپینډرو او په کوشنیانو کې سټروک چې دی عمومي د سیمپل وړېدو سره د سټروک دیږي یعنی په اویا فیصد مریضان چې دی هغه د 15 څخه دا بیا سیم کلو په مو کې شاوخوا کې خو دا بس یو د یو قانون په شکل باندې سره نه سوی لای په اخیرو وختو کې ډېر داسې مریضان هم راځي چې هغه ډېر ځوانان دي پنځه ویشت شاته د 20 کلو په شاوخوا کې مړ مریضان درلودلي چې هغه سټروک حمله تیر کړي هغه خپل مخصوص عوامل لري خو په عمومي صورت کې هغه دا ډېر د سیمپل وړېدو سره ډېری درېمه پوښتنه چې هغه وایي چې په څومره وخت کې دا سړی د منځ څخه وړي سټروک چې دی مهمه دا ده چې سټروک د مغز په کوم ځای کې واقع کیږي زه به بیا پر هغه اناتومي باندې یو لږ تاکید وکم دغه د وخت چې ما وویل چې سټروک په هغه مرکز د مغز کې کرمابین سي چې هلته د زړه د حرکاتو د تنظیم مرکز دی هلته د تنفس مرکز پروت دی که په هغه وخت کې طبي تدابیر ونه نیول سي او مریض در یو ځای پر ونه رسیږي چې هلته معالجه وسي 90% مریض د منځ څخه وړي یعنی بیا د معالجې څخه په داسې سټروک کې 90% په نورو سټروکو کې اکثره وخت سټروک کوچنی وي او تر شفخانه پر ور رسیږي معالجه وسي د سټاتستیکس ته مطابق د 40-50% مریضان مري خو کوم دا مریضان ته شفخانه پر ونه رسیږي نو ډېر غټ احتمال دی داسې چې خپل ژوند ترلاسه ورکړي نه یوازې دا چې د سټروک څخه بلکې د نورو عواملو څخه هم هغه تنفسي التهابات دي د مثال په ډول نو امید څه چې د توخي صاحب
څخه بل یو بل جزء هم د پښتنه درلودو کابل کې وای داسې شفخانه شته. زه فکر کوم یوانه بلکې ډېره شفخانه به وي چې په دې برخه کې اوس کار کوي، ځکه افغانستان په طب کې یو شمېر پرمختګونه کړي دي، خصوصا دغه خصوصي سکتور چې اوس کوم فعالیتونه کوي. ځینې حالاتو کې دوی ډېرې مغلق ناروغۍ هم تداوي کوي. ستاسو معلومات څه دي ډاکټر صاحب؟ کابل کې دا مهال په ولایتونو کې د زنونو په کچه امکانات شته، حتمان د مغزي سکتې د درملنې یا هم له مغزي سکتې نه د وروسته حالت د درملنې لپاره؟
ولازم معلومات دي د افغانستان مخصوصا په کابل کې البته معلومدار خبره ده چې د سیټي سکین د سیټي او د انجیوګرافي امکانات موجود دي، او مخصوصا هغه مریضان چې هغه د مغزي خونریزي ورته پیدا کیږي، چې په دا وخت کې باید ډېر مریضان کې د مغزي خونریزي ډېر غټي باید یو عملیات سي تر څو وکولای شي چې هغه د وینې لخته د منځ څخه یوسي او په مغز کې هغه فشار د منځ څخه ولاړ شي. نو دغه امکانات شته، او دغه نورو سټروک په باره کې زه خورا ډېر معلومات نه لرم، ځکه دا چې دی دا په اخرو پرمختللې دنیا کې هم په اخرو څو کلو کې ډېرې شې دواوې راغلي چې مریضان که پر ډېر سم وخت باندې شفخانې ته ورسیږي، نو هغه اکثره مریضان چې ډېر سخت علائم لري مګر د تداوی څخه بعد بیرته پر خپلو پښو باندې ځي. نو په افغانستان کې زه په دې باره کې خورا ډېر معلومات نه لرم.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب. سلامت اوسئ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب له خبرو داسې ښکاري چې که چیرته خدای مکړه ستاسو په کورنۍ کې یا هم تاسو خپله له دغسې یوې پېښې سره مخامخ کېږي، نو هر څومره عاجل که امکان وي ځان ډاکټر ته ورسوئ، ځکه چې وخت یا د وخت ضایع کول لازم نه دي. که هغه د ولایتونو په مرکز کې وي، که د ولایتونو په مرکز کې امکانات نه وي، حتما تاسو مثلا داسې یو ځای ته معرفي کوي چې هلته دغه امکانات پیدا کېږي او تاسو یا هم ستاسو ناروغ ته رسیدګي کیږي. خالد نوښت اړیکه نیولې وه، درې لاندې پښتنې درلودې، وای د مغزي سکتې وروسته د بیا رغونې جریان څه ډول دی، او دغه راز په نارینه او ښځو کې د نخونی خانو څه توپیر شته او کنه، او ولې وای د مرګ لامل کیږي؟
و دام ډیر شپ پښتنې دي د مغزي سکتې څخه وروسته کم تدابیر د سټروک تداوی چې دا عمومي صورت موږ په دوو برخو باندې ویشو. یو هغه تداوی ده چې په شپخانه کې ترسره کیږي، چې هغه اکثریت د 15 څخه تر 20 ورځو پورې مریض بستر کیږي په شپخانه کې. او زه د خپلې تجربې څخه درته وایم، دلته موږ مخصوص د سټروک یونټن لرو چې په هغه کې یوازې هغه مریضان راځي چې د سټروک سره مخامخ دي، البته ټول تداوی کیږي. او دا غت خورسته په ټول مهم شی چې دی هغه ریبیلیټیشن دی یا فیزیوتراپی ده. فیزیوتراپی په دې معنی چې په د لاس یا پښه یا مثال په جبه کې یو مشکل وي، نو دلته باید بعض ډېر تمرینات د مریضانو سره وسی تر څو وکولای شي چې دغه لاس یا پښه او یا ژبه بیرته په خپل پخوانی حال ته راورسیږي. اکثره مریضان چې دي د ریبیلیټیشن یا د فیزیوتراپی په مرکزو کې د دوه څخه تر درې هفتو پورې بستریزي او بل اخره چې راوځي، ډېر مریضان چې بیرته خپل نورمال ژوند ته دوام ورکولای شي. او نو دا اوله پوښتنه. دوهمه پوښتنه د نارینه او د ښځو تر مابند توپیر پوښتنه کړې وه. عمومی صورت سټروک په نارینه کې ډیر دی د ښځو په نسبت باندې، مخصوصا په تر ښځو چې پنځه عمر پر رسیږي د ښځو د ریسک کچه خورا کمه ده د نارینه په اندازه باندې. او د پنځه کلو څخه وروسته چې دا د هورموني تغیرات رامنځته کیږي، بیا نو د ښځو د سټروک ریسک هم ډیریږي. په کلینیکي لحاظ باندې ډېر فرق نشته، ځکه د مغز په هره برخه کې چې دا سکته یا د فلته مبایسه کیږي، نو د هغه چپه طرف د خرابۍ باعث ګرځي.
او وای ولې د مرګ لامل کېږي؟ د ناڅاپي مرګ لامل وای کېږي. البته فکر کوم د مرګ لامل هم په 15% کې تر 40% کسانو پورې، ځکه تر 50% پورې دغه سټروکونه د درملنې او مخنیوي وړ وي.
بالکل وارد دی، بالکل د ناڅاپي مرګ علت یې ډېر وخت دی چې لکه موږ وختي چې ما یو لږ اشاره ورته وکړله چې سټروک د انسان د مغز په هغه برخه کې رامپنس چې هلته د انسان د ژوند ډېر حیاتي مرکزونه موجود دي چې هغه ته د ویټوبرا بازیلر سټروک موږ وایو. پاره صورت کې نیوی فساد انسان د منځ خوري په دا خطر چې البته زړه مرکز نور کار نکي زړه خپل فعالیت په صحیح ډول باندې دوام نشي ورکولای د تنفس مرکز کې کله سټروک باندې سي تنفس مرکز نور کار نشي کولای ډیر مریضان چې دي ک هغه د مغز په نور برخه کې سټروک باندې سي چون په هغه وخت کې دوی دا د هغه ریفلکسونه چې انسان په ستون کې موجود دي چې هغه د کله چې انسان ډوډۍ خوري هغه نه پرېږدي چې دا ډوډۍ د سږو هوایي لارې ته ولاړ سي. بعضې وخت هغه ریفلکسونه هم د منځ څخه ځي کار نه کوي، نو بعضې کوچني کوچني ټوټې یا بکټریاوې یا حتی کېدلی سي چې انسان استفراق وکړي په دغه حالت کې، او دغه د معدې څخه څه شیان چې دي هغه د انسان هوایي لارې ته ولاړ سي، او دغه هوایي لارې نور په التهابي التهاب وکړي، او د سږو التهاب بالاخره د دې باعث وګرځي چې انسان د منځ څخه یوسي.
کور ودان ډاکټر صاحب، د زرملوال صاحب پوښتنه هم لنډه ځواب وو، وای اول خو تبصره درلوده چې وای غوړ خوړ تر ډیره دغه سپین غوخي आवाज د خوړل کیږي، د دې په باور باندې دا هم وای خنه دي پر ریسک فاکتورونو کې راځي. فکر کوم همدا څه ممکن تبابات کې هم دا خبره ډیره ذکر کیږي، او دغه راځي ویل چې ورزش یا هم پیاده یا پلی ګرځیدل وای څومره مرسته کوي د ستروک په مخنیوي کې.
بالکل، د سټروک په مخنیوي کې ډیره ښه پوښتنه ده او ډیره مهمه پوښتنه ده. د سټروک په مخنیوي کې ډیر تدابیر دي چې د یو د اوغو څخه هم سپورت دي، نو وای که انسان ښه خواړه وخوري، د ښه خواړو څخه مطلب دا دی چې غوړ ونه خوري او مالګه ونه خوري، مالګه یعنی مالګه په هغه شکل باندې وخوري کله چې سره کم چې د WHO ریکومنډیشن دی، او که انسان کوشش وکړي چې اکلن دی چې په هفته کې درې وارې سپورت وکړي، هغه اطمینان دی چې سکل سپورت دی، نو سړی کولای شي چې د سټروک او د زړه د حملې په راټیټولو کې د خپل ځان سره مرسته وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې لګ شیبه اوریدونکو طبيان نوبات ورکو، اوریدونکو ل نیکمرغه چنن ډیر دی او په دې موضوع کې اړتیا هم علاقه مند لري. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام ته غوږی.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي
محترم اسد لال الدین صاحب، سلامونه قبول کړو، څنګه په خیره؟
ډیر مننه. کوم ځای نه مالی کني ولې او تاسو د مغزي سکتې یا ستروک په اړه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
مننه. احمد اشرف اکبر سکندرای نه ترغنده ول فالیس ټلیفون پکړ شه. مننه لوجن صاحب محترم، او دې وړي خبرې مو کړلې دا محترم ډاکټر صاحب شه خبرې پر وکړلې، سلامونه مرته وامه. نو یو مریض زنانه مریض دی چې موږ د همسایګان نو دلته ډیر وخت څخه دی مریضو بیا خپل ګورکول چې دا د اعصاب ورګ دی، یا ډاکټران ته بوتي نو ډیر وخت دواوی په وکړلې هغه ورته چې دا شکیږي یا انتروسه پټاو څو نه دی یا اندارګ، نو پرته چرواستي اوس به څه فرق نشي کولای، بس د شیدو څخه لږ لږ کار شیدو فرق ورکوي، نو فرق نشي کولای ډیر تکلیف دی. نو د ډاکټر صاحب سیم مو فصل دا اوښتنه ده، شتنه لرم چې دغه ته موږ څنګه تدابیر ور برابر کو کېدلای شي چې دغه ده اصاب ورګ پټاو سوی انسان جوړ عدالت سي چې دا وای په وړي نه شي جوړ عدالت، نو دا مریض سره د املا صاحب په کور کې دا مریض ستاسو نو ډیر سره په تکلیف دي، کله دا مریض تر معلومات راکي چې موږ څه تداوی ورته وکړو دا
مریض حق دو صاحب تاسو لیکه کې پات شي زکه دغه موضوع به زه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نه اضافي پوښتنې ولري زکه دا موضوع داسې فکر کوم یو څه تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب هادي مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو سره حق دو صاحب سره خبرې وکړئ، د دوی دغه د ناروغ ستونزې باندې تاسو حتما پوه شوي.
زه به تاسو خبر سي دي چې معلومات ته ضرورت من نور هم دي، که زه لږ سم پیدا لیم مشکل دا دی چې خوراک نشي کولای.
حق دو صاحب تاسو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب پوښتنه ځواب
کړئ. صاحب محترم، اوس تر دغه دور کې دلی دي چې فرق نشي کولای، یوازې د شیدو څخه ستنه څخه فرق کوي، د شیدې ورکې نور یعنی هغه نور فرق نشي کولای.
شه په لاس یا په پښه یا په ژبه کې کوم مشکل پیدا شوی وي چې لاس نشي ښورولای یا چپ یا نیم طرف ته بدن حرکت نشي ورکولای یا خبرې نشي کولای؟
محترم ډاکټر صاحب څنګه څه خبرې کولای شي خود مغزي څخه پر دغه دغه منځکا باندې بس درد کوي سر و مغزي و داسې یعنی د دغه لاس و پښو معلومات مې تر اوسه نه دي کړي چې حقیقت خبرې
ځکه دا ډېر مهم شی دی مخصوصا په سټرو کې څوک باید وپوهېږي که نیم طرف د بدن مشکل وي د مثال په ډول چې یا رسا یا چپه طرف کار نه کوي او یا په ژبه کې کوم مشکل ولري نو په دا صورت کې مهم دا دی چې اکلن یو سی ټی سکین د سر د باید وسی یا که تر ټولو ښه خبره دا یي چې یو ایم آر آی د سر د وسی چې څوک وګوري چې په سر کې څه کوم مشکل دی او یو څوک چې خوراک نسي کولی د خورا ډېر علایم لري امکان دي ولري چې د سټروک څخه هم درمه بینس شي خو داسې چې سټروک یوازې یا د مغزي راکال ته پټاو سوی وي او یوازې څوک ونه کولی شي چې خوراک ونه کړي دا ډېر امکان یې کم دی که مغزي راکال ته چې وي په هغه صورت کې حتمن نور علایم هم ورسره لري دا مریض د څوک حالو دی مریض
محترم ډاکټر صاحب د عمر باندې نو نه راته معلوم خو زنانه مریض دی خو داسې څه وخت دی داسې اصلي تعداد نه راته معلومیږي
مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ کور ودان له د غوړیدون کنه هم مننه حق دوست صاحب نه حق دوست صاحب فکر کوم ډاکټر صاحب تاسو په زړه پورې سپارښتنه وکړي چې کچیرته د قصه تاسو په شکی خده چې یو ایم آر آی یا هم سی ټی سکان واخیستل شي بیا به متخصص ډاکټر صاحبان د دغه ناروغ حتما تشخیص وکړي او بیا به معلومه شي ځکه کوم علامې چې تاسو یاد کړې د ډاکټر صاحب په ټکو دغه علامې سل په سلو کې دی اغه نه دي د ستروک یا مغزي سکتې نه دي په حال تاسو مریض فکر کوم تعقیب ته اړتیا لري چې باید حتما یو ځل داسې یو مرکز ته بوځي چې هلته سی ټی سکان یا د ایم آر آی امکانات وي کور ودان چې اړیکه مونیولې د یو بل اوریدونکو هم سټوډیو سره وصل دی خدای دغه اوریدونکو اړیکه پرې شوې ده ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل پښتنه راته لیکلې دا هم فضل مین مومند دی د فضل امین مومند د پښتنه کړی چې وای زه یو مریض لرم چې 22 کال عمر لري کله هم ډیر خفه شي یا چپه پر راځي چې سر ډیر درد کوي او تنفس نشي اخیستای به هوش کیږي او بیا له خولې وینه راځي او سات یا نیم سات یا دوا سات به هوش وي وای بیرته په هوخ راځي چې ستونزه به وای څوي
د دوی ښکاله دی او چپه کیږي او دوا سات بعد بیا په هوش باندې راځي
bale
په ځوانانو کې لکه ما چې در مخه وویل سټروک چې دی مخصوصا په دغه سیم کې چې 22-23 کالو کې د سټروک په ډېر کم پیښیږي په هغه صورت کې چې مریضان د فامیلي تاریخچه د بعضو امراض ولري نو په هغه صورت کې سټروک هم بایسته کیږي او دا چې سړی چپه کیږي او د خولې څخه وینه راځي دا خورا ډېر علایم لري د خولې څخه وینه راتلل هغه د د میډیا د بعض زخمو څخه را مبد کېدلای شي د مړی کې د بعض رګو د مشکلاتو څخه را مبد کېدلای شي د ینه بعض مشکلات کولای شي چې د سړی د خولې څخه وینه راسي او دا چې چپکیږي او بیا بیرته راپورټ کیږي نو په دې ځای کې سوال دا دی چې په هغه وخت کې چې چپکیږي دا داسي جټکاوي سي جوړ کوي او کینور کی او بیا چې د بیرته راپورته سي د خولې څخه داسې زګان یا کفان نه داسې راځي د مثال په ډول لکه د مرګي په حملې کې نو دا چې 2 ساعته بعد بیرته راپورته کیږي دا حتمن باید د یو نیورولوژي ډاکټر سره په تماس کې سي ځکه دا چې دی نورمال حالت نه دی چې یو ځوان د 22 کالو دغه سره یې مرته پیښی
bale کور ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه نیسي او د نورو چینلونو لپاره نه خپل پښتنې مطرح کوي باید یادونه وکم چې اوریدونکو ګانش میر هڅه کوي چې اړیکه نیسي خو د خبرونې وخت اجازه نه راکوي چې لډیرو اوریدونکو سره خبري وکړو باید ورو با سره راټول کو پایته ورسو یو نتیجې سره ورسو ډاکټر صاحب تر اوسه پورې ډیر خراغلو دغه سکتې باندې مخابري وکړي په نخونی خانو باندې تام شولو او هغه دولونه باندې هم وغږیدو چې څو دولونه دي کوم دوله ډیر خطرناک دي راځي لګزر اوس په دې تام شو چې دغه سکتا فکر کو رامن سش ول دغه سکتې نه ورسته وضعیت فکر کوم یو څه مهم دی که تاسو مخکې ورته لاندې اشاره درلودل چې په اروپا کې یا په مشخص ډول په جرمنی کې مثلا مرکزونه شته چې دوا یا درېونه په روغتون کې ساتي ناروغ بیا هم رخصتیږي اما په خپل وخت سره بیا راځي اما اونۍ کې یو ځل ممکن یا په لس ورځو کې یو ځل هغه فیزیوتراپی یا هم د ریهبیلیټیشن مراکزو ته. په افغانستان کې بیا دغه سي اسانتیاوې نشته، اسانتیاوې یو څه کمی دي. دغه اوریدونکو ته چې په افغانستان کې اسانتیاوې نه لري یا هم که اسانتیاوې ولري اما ډاکټر صاحب تاسو پوهیږئ چې کله ناکله دغه تداوی ډېرې پیسې غواړي او په افغانستان کې د اکثرو خلکو اقتصاد هم د دې جوګانه دی چې مریضان دغه مرکزونو ته په دوامداره توګه بوزي. متاسفانه نو څه کول په کار دي له هغه ناروغ سره چې سکته ورته پیښه شوې وي؟ آیا ټول ناروغان د تعقیبي درملنې وړ دي چې بعد د تعقیبي درملنې وشي او کنه یوازې د ګوتو په شمیر ټول ناروغان ممکن اړتیا ونه لري چې روغتون کې درملنه وشي له سکتې وروسته؟
لودین صاحب لکه ما چې وختي اشاره ورته وکړله، سټروک چې دی دا یو میډیکل ایمرجنسي ده. هر څومره چبک چې مریض وي هغه باید شفخانې ته ورسیږي او ټول د سټروک مریضان چې دي هغه د شفخانې ته ورتګ حتمي دی. عقلن که هغه د یو سی ټي سکین او یو انجیوګرافي دپاره ولاړ سي هم باید ولاړ سي، خو په هر صورت باندې باید ولاړ سي. که په مریض کې دغه علائم چې موږ وختي بحث پر وکړي چې هغه د لاس د حرکت مشکل وي یا د پښه کې د حرکت مشکل وي یا څوک په جیب کې مشکل ولري، یو دم جوړ سړی او یو دم وایي چې زه نه سم لیدلی، یا په ژبه کې کوم مشکل نه پیدا کیږي، هر څومره چې چابک کېدلی سي باید شفخانې ته ځان ورسوي. اکلن باید د سر یو سی ټي سکین باید وسي چې په هغه کې سړی وګوري چې دلته سټروک رامه باندې څه سوی دي یا نه دي رامه باندې.
او له سکتې وروسته بیا ډاکټر صاحب دغه پړاو چې دا هم ډیر مهم دی، کله ناکله دغه اوږدې مودې درملنې ته اړتیا لري. په دې وخت کې هم فکر کوم اړینه ده چې د ډاکټر د سپارښتنو مطابق عمل وشي، ځکه فکر کوم هر انسان کې فرق کوي او هغه د سټروک اندازې یا کچې ته په کتو ممکن د هر انسان د سټروک نه وروسته د درملنې موده هم فرق ولري.
بالکل صحیح خبره. سټروک ډیر جدي وي، په هغه صورت کې مریضان ډیر بستر ته ضرورت لري او بعضې سټروکونه چې دي هغه حتی 24 ساعته په شفخانه کې تیرول مهم دي. که دغه امکانات موجود نه وي، یعنی زه پوهیږم چې د افغانستان شرایط او د بعضې غربي مملکتو شرایط او امکانات سره مقایسه بعض وخت مشکل ای، خو دغه هغه شان چې دي چې ډېر ضرور دي، هغه دا دي چې که سټروک نه مبینځ کیږي مریض باید شفخانې ته هر څومره چې عاجل وي ولاړ سي ځان ورسي. اکلن باید د سی ټي سکین د سر وسي. تر ټولو ښه خبره خو ام آر آی دی، خو ام آر آی اکثره وخت هم د پیسو په لحاظ باندې یعنی په مالي لحاظ باندې د چا ډېر وس نه پرسیږي او په ډېرو وختو کې د ام آر آی نه وي موجود. نو اکلن یو سی ټي سکین کفایت کوي او نور ټول هغه شان چې هغه ریسک فاکتورونه چې موږ وویل د هغو په کنټرولولو کې باید کوشش وسي. هغه دا چې ډېر مریضان یې لوړ فشار لري او دوی په خپل ځان نه یې خبر چې موږ لوړ فشار لرو، نو که لوړ فشار موجود وي هغه باید لوړ فشار تداوي واخلي. ډېر مریضان چې دي شکر لري په کلو کلو دوی په ځان نه یې خبر، نو په دا صورت کې مهمه دا ده چې لابراتواري معاینات اقلا باید په هغه وخت کې چې د سټروک لایم پر یو مریض باندې راځي په هغه لابراتواري معایناتو کې اقلا باید د شکرې معاینات موجود وي، د کولیسټرول معاینات باید موجود وي. که څوک وپوهېږي چې شکره سته باید د شکرې تداوي باید وسي، د لوړ کولیسټرول لپاره باید دوا واخلي. ډېر مهم موضوع چې د هغه د زړه د حرکاتو غیر منظم والی دي. ډېر سټروکونه چې دي هغه وخت رامبینځه کیږي چې په زړه کې د زړه حرکات په غیر منظم شکل باندې رامبینځه سي. ډېر وخت سړی دا نه ایسي، مریضان د زړه د حرکاتو مشکل ولري خو دوی په خپل ځان باندې نه پوهېږي. اکثره وخت صرف دومره پوهېږي چې زړه یې ډېر دربی کوي، ډېر درزی کوي، یعنی او په منظم شکل باندې نه. په دغه صورت کې هم ډېر مهمه ده چې دوی شفخانې ته ځان ورسوي او دا د زړه اکلن یو سی جی باید وکړي چې هغه د زړه حرکات باید وکتل سي چې د زړه حرکاتو نامنظموالی موجود وي که نه دي. که موجود وي په هغه صورت کې باید تداوي واخلي، ځکه دا هم یو تر ټولو غټترین د عوامل چې سټروک وي.
سلامات اوسئ ډاکټر صاحب. او یو اوریدون کې راغله ډاکټر صاحب بیا به سره راټولو د غوډون کې ډیر منتظر پاتې دی په دې لچه وکولې سو پختنې پلانډ کې وره مهرباني وکي آزادی رادیو ته غوږی
ډاکټر صاحب دا یو شدید درد چې د سر د مشکل ده
خا کور ودان مننه د غوډون کې ډیر لاند پختنه درلوده او پختنې هم داسې ده چې ممکن ډیر عمومي جواب شي ځکه د سر درد خو ډیر ناروغي دي چې
زما یو پختنه ځنی وکم کده غوډون کې
فکر کوم اړ کې پریش ولا کستا لاستا مهرباني وکړئ ډاکټر سي مهرباني مو سره وصل ده غوډون کې
شدید سردندې ک یو دم رمه به ست کیږي نه هیڅ سردندې موجود نه یو دم سر داس یو دم رمه به ست چې هیڅ وخت چا په ژوند کې نه لیدلی تاسو د سوال مفهوم دا دی
فکر کوم واتس اپ کې دا واتس اپ کې مړی کا سامانه د متاسفانه اړیکه مر سره پرې کې ځکه وخت کم دی ډاکټر سمیر بانی لاندې تفسیر ورته وکړي دا به بحث راټولو
سردردي چې دا سردردي مریضان اکثره وخت دا سي سردردي سر راځي وایي چې زه هیڅ سردردي نه پیژنم او دا سردردي راته پیدا سول چې ما په ژوند نه دی لیدلی نو هغه مریضانو ته معمولا مو پوښتنه کوو چې دا سردردي د صفر څخه تر لس پورې چې صفر هیڅ سردردي نه ده یو لږ سردردي د دوه درې تر لس پورې لس داسې سردردي ده چې چا په ژوند کې نه وي لیدلی په دغه کې څومره دقته کولی شئ چې ووایه نو هغه مریضان معمولا وایي چې دا سردردي لس ده نو دغه سردردي هم اکثره وخت د مغزي خونریزي څخه رامنځته کېږي موږ دې ته سبارکومډل هیموریج وایو په هغه وخت کې چې په مغز کې یو خونریزي رامنځته شي ډېر وخت دا داسې علایم هم حتی نه لري چې پښه دې کار نه کوي یا لاس کار نه کوي یا په ژبه کې اول علایم چې ده هغه د شدید سردردي دي یعنې دا هم یو د کسړی وایي چې د مغزي د خونریزي د علایم څخه ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب یو بل بحث چې پاتنه شي هغه د مغزي سکتې او دغه د قلبي حملې ترمنځ نږدېوالی او تفاوتونه که په لاندو کې تشریح کړي څه توپیر لري سره کې په زړه باندې حمله راځي او په مغزو باندې حمله راځي فکټرونه یا دغه عوامل سره یووالی لري یا یو ډول دي او کنه فرق لري په زړه کې د حملې عوامل فرق لري او په مغزونو کې
د مغزي سکتې او د زړه د حملې تر مابین خورا ډېر مشترکات شته هغه ریس فاکټورونه چې وختي ما وویل هغه چې په سټروک په حمله کې راځي هغه د قلبي حمله کې هم صدقې دغه ریس فاکټورونه که په لاندې په واضح شکل باندې ووایم دا د انسان د شریانونو منځونه د مرور د زمان سره تنګیږي دا شریانونه که د زړه هغه کوچني شریانونه وي او که دا د انسان د مغز غټ شریانونه وي نو کله چې دا تنګ سي او د انسان مغز ته وینه ونه رسیږي په مغز کې سټروک رامنځته کیږي کله چې دغه عین شریانونه د انسان په زړه کې تنګ سي نو په هغه صورت کې قلبي حمله رامنځته کیږي د میکانیزم د نګات څخه دواړه عین شی دي خو صرف توفیر دا دی چې په مغز کې دغه شریانونه قطرې نسبتا د زړه د شریانو په نسبت باندې غټ دي او د میکانیزم د نګات څخه هیڅ فرق نه لري
او د مارک خطر هم تقریبا د دوړو حملو سره ورته دی دا چې خونسته چې وای چې د قلب حمله خطرناک ده نظر د مغزي سکتې ته
دا په عمومي شکل باندې څوک نه سوای لای چې یو د بل څه خطرناک ده خو قلبي حمله تر مغزي حمله باندې هم تر کوچني مینر سټروک خطرناک ده دا په دې خاطر چې په قلب کې حمله را مبایسي او قلبونه کولای شي چې نور د مغز ته وینه پمپ کی نو په دا صورت باندې دواړه کار پرېږدي او که په مغز کې یو په سټروک رامه بنسي سي هغه صرف یا پښه یا لاس فنجیږي خو دا پر قلب باندې ډېر اثر نه لري مګر د قلب اثر چې دی هغه پر مغز دی ځکه د قلب څخه مغز ته پمپیږي
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او صحیح مخکې تاسو ورته اشاره درلوده چې په تر اتیا 50 فیصد پورې دغه ریسک فاکتورونه چې دي یا هم عوامل چې دي د مخنیوي وړ دي رازی زوانانو ته افغانانو ته یا هغه څوک چې زموږ استاد غاغوري او د غراز زموږ استاد برنامه ګوري تعقیبوي لاندې سپارښتنه وکړي څه وکړو چې په ژوند کې پر مغزي سکتې او د غراز په قلبي حمله باندې اختنه شو یا څنګه په ساده الفاظو ځان ترې وژغورو
ښه غذا سالم غذا صحیح غذا سپورت او هغه وطنوال چې عمرونه سینونه لوړ دي هغه باید په کال کې اکلن د سکرینینګ د پاره د شکرې معاینات او هغه د درې میاشتنی شکرې معاینات د فشار کنټرول او د وزن کموي د وزن د کمېدو تدابیر ونیسي.
کور ودان ډاکټر صاحب او سلامات اوسې. ډېر مننه اوریدونکو که تاسو چیرته دغه خبرونه اوریدلی وینو د ډاکټر صاحب سپارښتنه او وړاندیزونه دا و چې دغه د مغزي سکتې او د قلب د حملو مخنیوي کولی شو تر 85% پورې دغه حمله یا هم سکتې د مخنیوي وړ دی. هغه دا ده چې تاسو باید منظم خواړه وخورئ، په خوړو کې توازن په نظر کې ونیسئ. دغه راز لږ تر لږه په دریو میاشتو کې که چیرته تاسو شکر لرئ، لوړ فشار لرئ، یو ځل لابراتواري معاینې وکئ، او دغه ورزش او دغه راز فزیکي فعالیت هم د دغه ډول ناروغیو په مخنیوي کې خپل ونډه او رول لري. کور ودان چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام چې مغزي سکتې ته ځانګړی شوی وو همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپل میلمه په جرمني کې د عصبي ناروغیو له متخصص ډاکټر مصطفی هادي صاحب څخه ډیره ډیره مننه.
نه باران ده، نه در زمده نه باران ده.